تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 او په کابل کې ایونی ما بجې شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سرپاتې شوی نو په وړمبې نمایي کې مستاسو د پاره یو شمیر ریپورتونه راوړی دي او په دویم نمایي کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې له نجیب امیر د دې وخت تازه خبرونه واوري.
خبر نو سرټکی په میرلی کې د خیسور خلکو احتجاج لا هم روان دی. د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا بلدیاتي ټاکنې د پوز نگرانی کې کولو پریکړه کړې. امریکا او جرمني د یوکران پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو راټولېدل غندلې. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان په میرلی کې د خیسور د اوسیدونکو احتجاجي پرلتن په سلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال د جنوري 3 راهیسی په احتجاج ناست او له حکومت غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په پلمه د ځایي خلک نزوروي. د پرلت یو ګډونوال اسد داوړ بیگا مشال لډیو ته ویل
فلحال روسوی تر نن نه کنه دا مطالبه کچره ونه شو منله او د حکومت د مظاهرین مطمئن نشول بیا به ضرر بیا غشای بندیږي.
نوموړي ویل چې د غلاره د اوتمنزو د مشرانو د جرګې په خواست پرانستل شوې ده، خو که غوښتنه ونه منل شي نو بیا به یې وتړي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لډیو ته ویل له پرلتوالو سره مذاکرات روان دي او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته ویل چې پرون سهار مهال په شکتوي کې د خفیه معلوماتو پر اساس پوز کاروایی وکړه. د چارواکو په خبره له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او یو بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په خبره وژل شوو کسانو د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پوځي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. د ټاکنو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې پوځ به د رایو چولو په هغو مرکزونو کې له پولیسو سره ګمارل کیږي چرته چې د دویم پړاو بلدیاتي انتخابات کیږي او یا په مرکزونو کې د رایو د بیا شمیرنې عمل روان وي. په بیان کې ویل شوي دي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې په امنیت ساتلو کې کم شوه، ځکه د پوز د تایوناتی فیصله کړی ده. صوبایي حکومت د انتخاباتو د کمیشن په دې پریکړه تر اوسه سند ویلي. په خیبر پختونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19مه په لومړی پړاو کې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي ول. ټاکل شوی و چې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د روان کال په جنوري کې وشي، خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې اوس یې دغه انتخابات د مارچ تر 18مې ځنډولې دي. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف ګوند د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډینګ کیس پر راپور د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو ګډ کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي سینیټر سلیم منډی والا او سینیټر پلوشه خان یوې خبري غونډې ته ویل د بهرنیو مالی مرستو په اړه باید د پلټنو ګډه ډله جوړه کړل شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډینګ مقدمې په اړه جوړې تحقیقاتي کمیټې د 3 کالو او 9 میاشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور یاد کمیشن ته د جنوري په 14مه وړاندې کړ، خو کمیشن د تحریک انصاف ګوند پر غوښتنه د 15 ورځو لپاره فیصله ځنډولې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15مه پر ټویټر پاڼه د ټاکنو کمیشن د راپور هرکلی وکړ، خو ویل چې د نورو ګوندونو لکه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ته د ورکړل شو مالی مرستو جاج اخیستو ته منتظر دی. امریکا او جرمنی د یوکرين له پولیس سره نږدې زیات شمیر روسي قواو راټولېدل غندلې دي او وایي چې دا د اروپا د امنیت او ثبات لپاره یو سمدستي او بیړنۍ چیلنج دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د غلمانۍ سیالي انالینا بیرباک د جنوري پر 15مه په واشنگټن کې تر یوې غونډې وروسته وویل چې د روس لخوا هر قسمه مداخله یا اقدام به جدي پایلې ولري. بلنکن روس ته ګواښ وکړ چې د پوځي اقداماتو زیاتوالي په صورت کې به له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. روس د یوکرين له پولیس سره د دې زرګونو پښمیر کې پوځیان ځای پر ځای کړی دي. غربي هیوادونه ویر لري چې دا خای د یو ممکنه يرغل تیاروي، خو ماسکاو له دغه تورونو نه انکار کوي او وایي چې پر گاونډي هیواد یوکرين د حمله اراده نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام به هم واوري. نو اول زو د ریپورټونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیدونکو په میرالی کې نن خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړي. دوی غوښتنه لري چې د وسلوالو خلاف د کاروایی پر مهال د عام اولس نه زورول کیږي او د هغوی د حفاظت ضمانت دی باوري کړل شي. دوی ځایي انتظامیې ته تر نن مازیګر وخت ورکړی او وایي که غوښتنې یو نه منل شوي نو بیا به سړک د ټرافیک پر مخ وتړي. خو ځایي انتظامیې ډاډ ورکړی چې پر لتوال به مطمئن کړل شي. دوی دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو وروسته هلته د لټون عملیاتو پر مهال یوه 12 کلنه ماشومه په مرمۍ ووژل شوه. چې ځایي اوسیدونکي تور پر امنیتي ځواکونو پورې کوي خو امنیتي چارواکي وایي د عام اولس د ژوند امنیت ته پام کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرالی کې د خیسور سیدونکو روان پر لتنن په سلورمه ورځ هم دوام لري. پر لتوال وایي حکومت او فوز نه ډاډ غواړي چې سیمه کې وسلوالو زیات کاروایو کې د امولس ژوند وژغورل شي، امولس به نه ځوروي. پر لتوالو د بنو میرمشاه سړک کجوري په مقام باندې د هر قسمه ټرافیک لپاره د درې ورځو نه تړلې وو چې تیر ماښام مطمئن ځای جرګې مشرانو او انتظامیه چارواکو پر لتوالو سره مذاکراتو کې سړک نن ورځ د یوې ورځې لپاره خلاص شوې خو پر لت د سړک د غاړې سره روان دی. پر لتوال وایي چې کنن مازدیګر پورې ورته ډاډ میلاو نه شو او مطمئن نه شول نو بیرته بنو میرمشاه غلام خان سړک تړي. د پر لت یو ګډونوال او ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان یو مشر جمال داوړ وایي چې د جرګې مشرانو ورته ویلي چې نن به پر لتوالو ته پلي کلې بڼه حکومت ډاډ ورکوي. نو دوی سړک خلاص کړي خو پر لت یې د سړک د غاړې سره روان دی. که مطمئن نه شول نو پر لت به نور هم وغځوي.
مخام د اتمنځای جرګا واپس راغله او مذاکراتو ټیم سره تفصیلی مذاکرات وکړل. نو دلته جرګې ته دا خبر راوړو چې مونږ د اتمنځای مشران د زمواري خلو چې د کومه مطالبه دي د کوم به زمنګ سره زی او دغه په پریټن شکل کې ورته ملوي کی د دې اطمینان به کوم ته ورکړل کیږي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د کوم روټ تر لښوي دي د عوامو ته سخت تکلیف ته ده نه د دوه بجو پورې د روټ کولاو کی کس دغه مذاکرات عملی نشول ستاسو مطالبه ونه شو منل نو اتمنځای ټول کومه با تاسو سره په مشترکات اور د روډ بیا باندې تر هغه پورې با دا ټول کمونه د روډ سره په خوا کې خپل پندال به لګولې او دوی په احتجاج باندې ناشې.
د پرلت یو بل ګډونوال اسد دا وړوي چې فل حالیه سړک د ټرافیک لپاره د جرګې مشرانو په خواست او ډاډ باندې خلاص کړي خو پرلت یې روان دي. انتظامیا او حکومت نه پوخ ډاډ غواړي.
کما خبره چې دلته فیصله وشو په کوم نکات باندې هغه دا و چې اتمنځای کوم مشرون هغه ټول تقریبا په مشترکاتو باندې د یوغلل د تیر شوی درې ورځې نه نوس مظاهرین وي هغه خلک په منځ کې دغه فیصله وشو چې تاسو د دې چې کوم د روډ خلاصول دي په دې چې تاسو له ډېر امیش سره گزاره وکړي آیات وکړي روډ په فلحال خلاص وي تر نن نه کنه دا مطالبه کچره ونه شو منلې او د حکومت مظاهرین مطمئن نشول بیا به ضرر بیا غشای بندیږي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې پر لتوالو سره د مشرانو جرګه لګیا ده ور سره انتظامیه چارواکي هم دي هر ډول ډاډ ورکړي. سیما کې امنیتی سرتیری د عملیاتو په دوران د امولس خیال ساتي او امولس به کله هم نه زوريږي. پر لتوال بازار مطمئن کړي. په میرالی کې یاد پرله داغه وروسته پیل شوه چې څو ورځې وړاندې په خیسور کې امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمن نشته کې سلور فوزیان وژلې شوی ول. داغه وروسته سرتیرو هلته د لټون عملیات پیل کړی ول. زایو لسوای چې هغه محل د سرتیرو په ډزو باندې یو د لسکلنه ماشومه د مور په غېګه کې د مرمۍ ښکار شوی و او وژل شوی و. پس دوی پرلت پیل کړ او غوښتنه لري چې ورته دې پوخ ډاډ ورکړي چې په دغه شان کاروایو کې د ولس نه زورول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز
لنډې سپې 2110 15,000 13,500 کلو هرتز.
مشال ریډیو اوري. په کورم کې د جنگونو او فوزی عملیاتو لکبله به کورشو خلکو کې د یو شمیر سیمو متاثرین داسې دي چې وای وس هم کورونو ته ندیستان شوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې د زاوی، غورغورۍ او منځکی سیمو متاثرین هم شامل دي چې له حکومت غوښتنه کوي زر دې کورونو ته ستانه کړل شي. دوی وایي په 2013 زیږیز کال کې واپس کړل شوي وو، خو د ناامنۍ له وجې بیرته راکډه شول. بلخوا چارواکي وایي چې کله امنیتي او نورې اړوند ادارې اجازت ورکړي نو هله بعد دغه سیمو کډوال کورونو ته لیږي. د سیمې نه د مشال ویډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ اورو.
د کورمې په خویدت خېلو کې د چهارشنبه په ورځ له زاوی، غورغوري او منځکی سیمو بې کوره شوي متاثرینو خپل کورونو ته په درنه وخت د واپسي غوښتنه کړې. د یاد سیمو متاثرین یو لس کال وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلې چې لا هم بې کوره دي. د سیمې افضل خان مشال ویډیو ته وایي حکومت دور ته د بیرته لګولو نیټه زر تر زره ورکړي، ولې چې په سختو مشکلاتو کې وخت ریگی
صدا حال د زر تر زر واپس کی او جنا حال دی کی دسی چټو بیلونو کی پرتی چا جون د تمبون لګولی چچل غولی مودی سره ډیر مسائل دی حل کی کی صدا حال د واپس کی نو حکومت ته د اپیل د ډیر مهربانی وی چې حکومت د حال واپس کی.
د زاوی ملک نور رحمان مشال لډو ته وای حکومت دوی په 2013 کال کې خپل کورونو ته واپس کړي ول، خو چون کې هغلتا حالات د وسیدو نو او بلدا چې په علاقې کې امن په پوره ډول نو تر لاسه شوه نو بیرته لسیمو راووتل او اوس د ملک په مختلفو ځایونو کې د کډوال ژوند تیرولو ته مجبور دي. ملک نور رحمان زیاتوی شپږ میاشتې وشوې چې تر د نیم زرو پورې کورنۍ له خپلو سیمو بهر دي، خو حکومت هیڅ غم نه خوري چې بیرته واپس کړي.
په مومنې خبره حکومت راغلو پریشانی یو تی شروع کړو درازه دروزه کورونو گزارا وکړ ویم گزار ته به مو ویره غلو مول ستوسو عام نر ولای رخی جایو خبر اور بس خیر به غره کې دوی شری وکي به کوشي کو ضرور کې براتې اغه متذوب کې ولې څه کوتوس کوځيږي او پښه یې کنه پسې گئی مو ته حکم دي تو په چور د چوخک شو او به هم مونږ ګیدانه او کورونه مجبور
امداد پکار وی نو دوی ورته تیار دی، خو تر سو پورې د هغوی واپسی خبره ده نو دا به عملی نکړی شي، ولې چې لا هم هغلته د تلو اجازه نه د ورګل شوی.
د واپسې چې کوم خبره ده په دې کې صرف پی ډی ایم نه وی بلکې په دې کې نور هم ادارې دی هغه رول لري چې په کې ځلې انتظامیا د امنیتی ځواکونه دي، نو چې کله هم د دې ادارو د طرف نه پی ډی ایم ته اشاره وشي، هدایات راشي، نو بیا به پی ډی ایم د دوی د واپسې د لپاره ان شاء الله تګلارې جوړوي.
په منځني کورما کې تصدیق شوی دوی زره خندانونه داسې دي چې هغوی په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دورستا لسیمو بکوره شوی دي. سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د خویدت خېلو 2000 خندانونو په شمول تر 30000 زیات خندانونه خپل سیمو ته واپس کړل شوی او باقی نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرگونه نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
دوی دورزی لتازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیخو زان خبروی.
تاسو هم مونگ پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرگا کرے.
دو مشال ویڈیو نها ساتا خبرونی او رئی. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي چې د اضافي سرچارج له امله د بجلی بلونه سیوا شوې دي چې د ورکولو وس یې نه لري. دوی وایي چې حکومت ترې د تیلو قیمتونو سیوا کېدو په مد کې د بجلی په بلونو کې یو برخه پیسې را ګرځوي چې ورته فیول پرایس ایڈجسټمنټ ویل کیږي. د دغه پیسو اخیستل کېدو خلاف یې په خیبر پښتونخوا کې یو قرارداد هم منظور شوه. په قرارداد کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا له ولس نه دغه پیسې په بیلونو کې راګرځول غیر قانوني او غیر آئینی دي، نو باید چې د واپسۍ بندوبست وشي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی زیات بیلونه د څه وخت لپاره دي او وفاقي حکومت ته یې په دې اړه خپل غږ رسولی دی. دا چې فیول پرایس ایڈجسٹمنټ څه وي او پر عام ولس یې څه اثرات پرېوځي، تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې راکوي چې د 400 د یو تن په غک پیلېږي.
زمونږ مشکلات نور هم زیات شوي دي، ځکه چې زمونږ بالکل مثال لکه مطلب دی جمعي کې 1000-2000 یا 10-2000 پورې راځي، نو دې سرچارج د وزیا 4-5000 ته ورسي.
دا د 400 سکندر اعظم دی چې د پېښور په یو هسپتال کې نوکری کوي. نو موړي د جنوري په 15 مشال ریډیو تو ویل چې د بجلی بلونو کې زیاتوالی مالی ستونزې زیاتې کړې دي. دا په خبره یو وجه هغه اضافي سرچارج دی چې په بلونو کې شامل وي. هغه ویل چې حکومت ته پکار نه ده چې د تیلو د قیمتونو سیوا کېدو په مد کې د خیبر پښتونخوا له ولس نه د بجلی په بیلونو کې د سر چارج په شکل کې اضافي پیسې واخلي.
نو ورال ګرانین دوه شوه چې په کې دا ځوان سيزونه نه مینج کیږي، ژوندۍ خور سره ډېر زیات متاثر شوی ده. او بس مونږ وایي چې رمه لا په سل باندې دا आवाज هغه ته ورسي او ورته وایي چې رمه بل دا خبره چې فیور چارجز په مونږ کې نه لري، دا خو زموږ خپل بجلی ده کنه. کو فیل ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ار څه کینو کو په پنجاب کینو کو دي شي، ولکه په مونږ نه شي کولای ځکه چې د تدې کې فیول ایڈجسٹمنٹ نشته نه.
نسیمه اوسیدون کی وای چې بجلی کم استعمالوي او په بل کې اضافي سرچارج زیات ورکوي. د پېښور یوې اوسیدونکې حنا وسیم مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی سیوا شو بلونو یې د کور د خرچ ټول حساب کتاب ګډوډ کړي او نشي کولی چې په میاشتنو پیسو کې بچت وکړي.
پیسې استعمال زمونږ دونه دینا چې سانه دی مونږ نه دغه قیمت اخلي لګیا دي چې کمې پیسې به مونږ نور د روزانه ضرورتونو د پاره یې د کور خرچ لپاره هغه پیسې چې تاسو چته کې د بجلی بل کې ادا کوئ د ګیس بل کې چې کم بلونه مونږ ورکو هغه کې چې تاسو قیمتونه زیات شي مخامخ تاسو د کور خرچ باندې به هم فرق پروسی آمدن هغه حساب سره نه زیاتی کی چسانه حساب سره لګیا دي د خرچ او د بجلی او د ګیس بلونه زیاتی کی لګیا دي.
د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ یا د ایف پی اے ذکر وی. خدا پیسې وی سر ماهرین وای چې کله په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونه زیات شي، نو حکومت د بجلی په بیلونو کې د یو سر چارج په شکل کې له خلکو نه پیسې راګرځوي چې ورته فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ ویل کیږي. په پاکستان کې د تیلو له قیمتونو سره سم د سر چارج د رقم تعین د برېښنا د نظم کامی اداره یا نپرا د بجلی د یو یونټ په حساب کوي. د روان کال د جنوري په دریمه د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د بجلی په بیلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په نوم د اضافي پیسو یا ټیکس خلاف یو قرارداد وړاندې کړ چې د اسمبلی د نورو غړو په اتفاق سره منظور شو. اختیار ولی د جنوري په 15 مشال ریډیو تویل د 13 ترمیم لاندې دغه پیسې یا اضافي سرچارج غیر قانوني دی او دغه پیسو اطلاق په خیبر پښتونخوا نه کیږي. نوموړي ویل دوی د بجلی د تقسیم کار خلاف نه دي، بلکې په دې اعتراض لري چې د تیلو قیمت سیوا کېدو په مد کې باید د خیبر پښتونخوا له ولس نه دغه پیسې وانخستل شي.
زمونږ صوبه په خپل ضرورت ما ډیر چم د زیات په لږ بجلی تیاری د خپل ضرورت په سیوا نور ملک کې ورکړي. زمونږ په صوبه کې چې کوم بجلی جوړیږي نو هغه کې د ترمن بجلی لکه د ګیس یا د تیلو د بجلی سره امن شته نه پکې. نو هغه ټول د اوبو جوړه بجلی د خیبر پښتونخوا په یو کنزومر باندې فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ انډین سرچارج لګیدو قانوني آئینی جواز نشته. د خیبر پښتونخوا د ولس د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. د 13 ترمیم په رڼا کې زمونږ د صوبې په وسایلو باندې ډونډې حق او اختیار چې کوم دی هغه د صوبې د خلکو دی.
نوموړي ویل د سر چارج خلاف قرارداد منظورېدو معنا دا ده چې دا اوس قانوني حیثیت لري، نو په کار ده چې په یو یا دوه هفتو کې پرې عمل درآمد وشي. که داسې نه وي نو دوی به د دې خلاف پېښور هایکورټ ته ځي. خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بجلی موجوده نرخونو کې د اضافي ذمہوار د پخوانو حکومتونو هغه پریکړې وګرځولې چې د بجلی جوړولو لپاره په وفاقي کچه کړې وي. د زیات کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې د بجلی بلونو کې دا پیسې شامل کړل شوی.
نو دا صرف موجوده حالات چې ټول زمګه امپورټ دې اکونومي دا تاسو وګورئ چې امپورټ دې چې ایکسپورټ کم دی نو کوم په دې لګیا دی کنه ورسره ورسره کم کورونا ډیفیکلټ حالات کې شو دام روان دی ورسره ان اف انسټالمنټس هم دی نه ټول کنه دې دې سخت ته چلی وي څو وخت پورې دا فیول ایڈجسٹمنٹ پر هم دې نه راځي دا دې نه مخکې په دې دې نه کې راځي ته مختلف وختونه دې په مختلف شکلونه کې نو چې ته دې زمونږ ټول اواز چې فیډرل ګورنمنت اورېدلې دې او څه وخت مو راځي راکوشن ملایوي چې هغه به
نپرا د 2021 کال د ډیسمبر په 9 په یو نوټیفیکیشن کې ویلیو چې د بجلی د یو یونټ نرخ 100 روپے او 100 اویا پیسې سیوا کوي. د بجلی د نظم کامی ادارې د دې وجه فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ خو دلې و. نپرا ویلیو چې دغه پیسې به ل ډیسمبر نه د صارفینو په بلونو کې شامل کړل کیږي او پر هغوی به د 14 روپو بوج راشي. د وابډا یا د بجلی د پیداوار ادارې پخوانی چیرمن شکیل دورانی مشال ریډیو ته ویل چې که حکومت په وخت سمې پریکړې کړې وي نو کېدی شو چې دومره بوج په ولس نه وي راغلی.
چه دی ایل این جی نو امپورٹ کړي پکار چې په ټایم به ایل این جی امپورٹ کړي وی کنه چې قیمت ډېر خطر نو دا وخت دی امپورٹ نکا دغه نتیجه دا و چې دی درې هغه ټرمل پاور سټیشن چې زړه ډیزل به د بجلی جنریشن کې ده او د ډیزل او د فرنس اویل د جنریشن چې کنه دا ټول کې ایکسپنسیو او کدی په ټایم ایل این جی امپورٹ کړي وی نو
د شکیل دورانی په خبره په پاکستان کې د بجلی په شوبه کې هر کال لیو ارب روپو زیات نقصان کیږي چې دا رقم د کال 4.5 روپے جوړیږي. نوموړي وویل د موجوده حکومت په ګډون تیرو حکومتونو د بجلی په شوبه کې ستونزې حل نه کړې او په وخت اصلاحات نه شول چې اوس یې نتیجه دا صورت حال دی. په پاکستان کې دا وخت د بجلی د ډیسټریبیوشن یو لس کمپنیانې دي. دا کمپنیانې د دې پابند وي چې د نپرا لخوا په اعلامیه کې ویل شوي سرچارج په بلونو کې لولس نه واخلي او بیا یې وفاقي حکومت ته ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویا موسسو سره به په همغږۍ کارونه مخې ته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 ارب ډالر راغونډ کړي دي. احمد شیبر رپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بین المللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو او واړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونو او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمند خلکو ته د رسول په لار کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ خلک پر وظیفه ادا کوم داراس کوم مؤسسات چې بنډي مرستې خلکو ته رسي په دې برخه کې په نوم سره لاس کوي هغه هم زموږ سره په ماهنګي کې دي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندوی بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنه کړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبه پورس د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سی ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په هغه ولایت کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې لري کړل شي. دوی وایي په یاد روغتون کې نه د کرونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص ټکنالوژي شته او نه پکې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. بل لوري ته د خوست روغتیایي مسولین وایي د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاوو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به نیمګړتیاوې لري کړل شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
سره لدې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریات اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې له څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، مشال راډیو ته وویل په دې ځای که لازم لابراتواری معاینات نکیگی او اکسیجن هم کلا نا کلا لگوی
شبخانه که دادی چی خو و معاینات چانگه چی دل تا داخل که پیدا شی زکر خالق بی وزل دی واسنه لاری دی بیدارتی سنو و دا اینا نا پا داخل که دی تا پری ملاو شی و سرا اکسیجن لگ کمائی وی دا لگ زیود شی چه هر وقتی مریض تا پا زورت وقت که پرکی رسیده شی.
ناروغ لرونکو د کورونا د تداوی روغتون د ډاکټرانو له چلند خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د اړتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچیرې دا روغتون د کورونا ناروغۍ د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درملنه به لا نوره ښه شي.
دوایي چې دی دغه چې لږ مکمات ورسه وشي، دوایي د داسې کمی دی خوندر نشي کړی چې د جبا یې وکړي یا هغه وکړي چې دغه سره کومک وکړي او د مرضونو به خدای پاک علاج وکړي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شل بستریز روغتون د ناروغ لرونکو په شان د دې ځای ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماښام د بعض انجوګانو سره د کارکوونکو پاتې دي چې هغې ته خپل معاشات ورکړي، دلته مریضان رسي انشاءالله او ښه کېږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه که هغه د میکرون وایرس سره مخامخ نه شو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني یا وایي چې دوی د حلېدو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټرونه موجود دي، شته د هغې نه استفاده کېږي. دا دوې ورځې لږه وقفه کې راغلې ده، نو دغه انشاءالله حل کېږي. انشاءالله د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بعدي غدې لپاره د دوی ماشونه مشکل انشاءالله هغه حل کېدونکی دی.
د روغتیایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیستونه شوي د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تیرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. دا مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه هو تر ما خام شپک بجو پوری نیخ پنی غاوري او دونکو تاسو کولای شئ چې زمنګ ویب سټ www.mashalvideo.com ته ورشي او هغلته هم نه صرف تاسو زمنګ خبرونه نیخ پنی غاوري دل شي بلکې تاسو زمنګ کوم رپورټونه چې هغه لستل هم شي د شانتي ویډیو غانې هم کتل شي زمنګ په ویب سټ په پیښور د مسبخین دونی می بجې شوې دي. نجیب امیر بدرتا د مهمو خبرونو لنډي جوړان دکړي.
شمالی وزیرستان په میرلی کې د خیسور د اوسیدونکو احتجاجي پرلتن په سلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په پلمه د ځایي خلک نه ځوروي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لړیو ته ویل له پرلتوالو سره مذاکرات روان دي او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف ګوند د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډنګ کیس پر راپور د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو ګډ کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. حکومت وایي د پلټنو د کمیشن د راپور هرکلی کوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د کیسونو د مخنیوي لپاره د ځانونه واکسین کړي. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 1050 کیسونه مخې ته راغلي او 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پوځي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې د مارچ په 20مه به د انتخابات کېږي. امریکا او جرمنی د یوکرین له پولیس سره نږدې زیات شمېر روسي قواو راټولېدل غندلې دي او وایي چې دا د اروپا د امنیت او ثبات لپاره یو سمدستي او بیړنی چلنج دی. خو مسکو له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې پر ګاونډي هیواد یوکرین د حملې اراده نه لري.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. د ګلیاس په قربتو مو پرون دا پروګرام نیغ په نیغ اوریدل. نن یې د تپ تکراری باندې وړاندې کوو
د مشال تر رڼا لاندې.
د مشال ته رڼا لاندې په هڅ کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو ته هرکلی وایم. کډبانوونکو نن د مشال ته رڼا لاندې په هڅ کې په دې موضوع باندې بحث کوو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فاندینګ مقدمه اوریدنه د جنوري پر څلورمه وکړه. د دې اوریدنې پریکړه پینځلو سورزو لپاره ځنډول شوې ده. دا فارن فنډینګ کیس چې په پاکستان کې لډیری مودی رایسي روان دی او دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې یو پخوانی بنسټګر اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي ټاکنو کمیشن ته درخواست ورکړیو چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پوري کړی وو. بابر په غوښتنلیک کې دا هم دا وکړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی دي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کارول. خو پرون بیا د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه بے بنیاد وبلل او د دې ترڅنګ عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 15مه یو ټویټ هم کړی دی او په دې کې د الیکشن کمیشن د دې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ته د فنډونو جاج اخستو ته هم منتظر دي. دا بنن سیلو چې دا ولی فارن فنډینګ کیس یا د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د مرستو مقدمه په پاکستان کې ولی مهمه ده. سیاسي اړخ یې څه دی را سره په دې پروګرام کې به له اسلام آباد د اے آر وای ټلویزیون الته یو خبریال او سینیر خبریال دی او ډیر مودې رئیسی عمده مقدمه ساری زاهد مشوانی را سره دی. تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم زاهد.
ډیره مننه.
را سره په پروگرام کې دویم ملمز بنګ د مشال رادیو مدیر داوود خټک هم ملمز دی. داوود خټک سره تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم.
مننه ګلیاس.
کلک اسلام آباد لړ شو او لک حال احوال را وخلو. زاهد کلک شانی دی د فارن فنډینګ یا د بهرنو پیسو د مرستو چکم دا مقدمه ده. دی کې اوس چکم د سکروټنی یا چکم جاج اخستلو کم پلټنو رپورت کم جمع شوی شوی دی، په دې کې څه ویل شوی دی؟
نا دا ریپورت اوس یو دونی مفتی او شوې چې الیکشن کمیشن تا د سکرټنی کمیټې چې کوم الیکشن کمیشن افسرانو باندې مشتمل واغه کمیټه دا ریپورت ورکړې ده. په دې کې دا کوم د تفصيلات هغه سلشي وو پی ټی آی له طرفه او چې کوم درخواست گزار اکبر بابر چې ته اطلاعات ورکړي وو هغه په دغه باندې دا مشتمل دی چې په دې کې ډېر سره سيزونه دا شانته ظاهر شوی دي. دا په ریپورت کې ویل شوی دي چې دا سه غټ غټ رقم او پیسې دا چې کوم بهر نه پی ټی آی ته ملو شوی دا، لیکن هغه با ډېر سره رقم دا شان دي چې په کې ظاهر کړی نه. ریپورت کې دا ویل شوی دي چې دا کال 2008 او 9 کې دا وو او 2013 دا چې کوم پیریډ تیر شوی دی په دې کې 33 کروڑ د اتیا دې ته ملو شوی دي چې دا ظاهر کړی نه دی. او سٹیټ بینک ریپورت کې دی هغه انکشافات کوم په دې کې بیا شامل کړی دی. او دا هم ویل دي چې پی ټی آی ته او عرب او سلور شپه تا کروڑ روپے اتیات موصول شوی دی دوران کې او 31 کروڑ نه زیاده دا چې رقم دې چې هغه دی بظاهر کډنه ده خود لنه ده. کال 2008 او 2009 دوران دوا بینک دا چې خاتې دي چې دی ظاهر کړی نه دی. او نیوزیلند او کینیډا دی کینیډا نو هم چې دا دا چې بینک اکاؤنٹ سیټ کې هغه ته د دې رسائی دی کمیټه ته نه ده ورکړی.
دا خو تاسو زاید بالکل دا خو تاسو د رپورت حال احوال ورکه چې دې کې کم کم پیسې راغلي دی واغه نه دی خودل شوی. تاسو په خبره مانی چې د 2013 او 2012 او 2013 چې کم پیسې راغلي وي نو هغه دې ته نه دی خودل شوی. د دې ارزښ څومره دی تاسو را سره وسی زید داود تاسو څنګه ګوري دی هغه ته پرمختګ ته دغه حواله سره کومنګ د فارن فنډ کیس ګورو
ګورې فورن فنډ کیس ډیر زیات مننه. اول خو زاهد تم سلام، اول خو فورن فنډینګ کیس تاسو دې شه دا د 2014 نه را روان دي او لکه څنګه چې زاهد وې دا د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف یو بانی غړي چې هغه د عمران خان ملګری هم په هغه وخت کې اکبر اس بابر دغه کیس دایر کړي او بیا مونږ په ټی وی غانو باندې به همیشا قتل چې دی به خلک خلک راتله یا په میډیا کې به د خبرونو راتله خو هغه کیس به مخې ته نه راتله. اوس دغه کیس کولاو شوی بلکې د دې مخکې غونډه شوی خو دغه پرونه غونډه چې کوم شوی د سکرټینګ کمیټه دا ډیره زیاته مهمه ده او تقریبا هر طرف ته دی خبرې دي. اوس دا کیس کولاو شوی دی او په دې کې د سکرټینګ کمیټه دا ویل کیږي چې دا په 200 صفحات باندې مشتمل دا ریپورت
تقریبا 215 صفحې دي
او اوس چې کوم څه ظاهر شوی دی دا تقریبا د 115 صفو معلومات ظاهر شوی دي. نور معلومات تر دا وخت نه ظاهر شوی. په دې کې مهمه خبره دا ده چې د کم کم زینه د کم کم طرفونو نه فندونه راغلي دي او هغه فندونه آیا د اخیر ریکارډ الیکشن کمیشن ته ظاهر کړل شوی دی او کنه دی ظاهر شوی دی. د پی ټی آی سره څومره اکاونټونه دي یعنی ویل کیږي چې دا شپږویش اکاونټونه دي. په شپږویش اکاونټونو کې سلور اکاونټونه چې دي هغه په یو وخت کې د مختلف وختونو نمبر کړل شوی دی په هغه کې ظاهر شوی دی او اتلس اکاونټونه چې دي هغه تقریبا پټ ساتل شوی. که هم د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي چې دغه کوم اکاونټونه چې نه دي ظاهر شوی دا همیشه خالی پراته وو یا دا د پی ټی آی چې کوم په مقامی سطح باندې کم د دي مشرانو یا عہدیدارانو لکه په پښتونخوا کې یا سند کې یا بلوچستان کې یو ځای بل سي دا اکاونټونه د د په وینا باندې دا اغي خلاص کړی خو بل خو چې کوم معلومات را روان دي لکه د 2009 نه تر 2013 پوري په دې دوران کې پی ټی آی ته یو عرب سلور شپېته کروڑه او شپږویش لکه روپې راغلي دي. په هغه کې دی تقریبا د 3.5 کروڑه او 22 لکه روپو حساب کتاب هغه نشته دي. نو دې مطلب دا دی چې دغه پیسې دلته پدې کې سب مسله شوی دا او هغه نه دی ظاهر شوی او پدې باندې به تاسو نور خبرې مو کې خدا دوه قسمه اکاونټ هغه دی خبرې دی پدې کې یو فورن فاندینګ دی چې هغه د بهر ملکونو د بهر بهرنیانو چې هغه پاکستانیان نه وي یعنی د یو بل ملک سیدونکو یا د بهر میشتو ادارو د نور ملکونو دا قسمه فندونه یا د بهر چکم د مرستندوی ادارې دی دغه فند اخستل دا یو فورن فاندینګ دی. دویم چې دی هغه د ممنوع فاندینګ هم هغه د چاغات اخستې نشي او د هغه ته اخستې نو یو ممنوع فاندینګ دی او یو فورن فاندینګ دی د
پاکستان صحیح زائد تاسو د داوود خبري واوریدلې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کومګور په عمومي توګه باندې او سره خلک مرسته هم کوي پیسې هم ورکوي خپل لغه ممبرشپ لپاره هم هغه کوي تاسو څنګه ګوري چې دا د بهرنو چې کوم د فارن فاندینګ کیس چې کوم دی دا څومره الته وس او خاص کر بیا د تحریک انصاف حکومت چې کوم واکمن ګوند دی د دې خلاف
نو اوس دا خبره قتل دی چې فاندز الیکشن کمیشن خو دوی ته دا ویلیو چې تاسو ته څومره فاندز ملاو شوی دی د بهر نه د نننه هغه ټول موږ ته تاسو تفصیلات راکړي نو په دې کې اوس دا چې کوم سماتونه روان دي الیکشن کمیشن درې درې نیم کال خو سکرونی کمیټي دا دې باندې خپل کار کاوه اوس الیکشن کمیشن دا خپل سمات او په دې باقاعده چې د نوغي عدالت لګولې دی او دینه به دغه تفصیلات چې کوم ریپورت ترشو دې پر وړاندې کې تفصیلات دینه علی اور اغه باندې بدا فیصله کوي چې آیا دا کوم فن ملاو شوی دی نو اصل خبره چې کوم دا هغه دا ده چې آیا دا ممنوع دی دا قانوني دی یا غیر قانوني دی اس چې کوم سمره سیاسي جماعتونو په پاکستان کې دي اوس دوا کیسونه چې کوم دي هغه د نون لیگ او پاکستان پیپلس پارټي کوم الیکشن کمیشن کرا وان دي نو زمونږ چې سمره سیاسي جماعتونو دي د هغه یونټ په غیر ملکونو کې هم دي په امریکا کې دي په جاپان کې دي په یورپ کې دي په ایشیا او افریقا او په ګلف کې هم دي هغه تالتنه فند راځي لیکن خبره دا فیصله کول دي چې دا کوم فند دې ته ملاو شوی دی آیا دا ممنوع دی د چې ورته په خپل زبان کې وایي یا غیر ممنوع دی قانوني دی او غیر قانوني دی دا جسټس صاحب نثار هغه سپریم کورټ یو فیصله هم دي تا د دې پرانا کې پرتا دا اوس الیکشن کمیشن چې دی د دې هغه خپل کوم اختیار دی هغه هم ګوري ورته او زماته دا اخکاری چې اوس دا چې کوم معاملات روان دي نو دا به الیکشن کمیشن په دغه باندې اوشي او په دې کې د باقي کوم سیاسي جماعتونو دي هغه ته هم ویل شي وو سپریم کورټ له طرفه چې ټول سیاسي جماعتونو غوډه فاندي چې کوم معاملات دي دا تاسو چانبین ورته وګي لیکن اوس الیکشن کمیشن مخکې دا تاسو دا کوم خبره ده د پرناګي درته خو دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن ته دا شی ته کول دي چې کوم دا فند ملاو شوی دی دوتا
چې دا قانوني دی او غیر قانوني
جی 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 جی
ها نو دګه داود دګه بل یو دا خبر هم راپورته کیږي کوم ګوګل ټول څه څنګه څنګه ما زایت تم ویلی چې ډیر پیسې خلک ورلیګي نو ولی بیا فارن فاندینګ کیس او غا بیا د پی ټی آی
دا تاسو مهمه پښتنو کا چې زمونږ د خبرې ترې چدل د کو د مشال ریډیو لاري چرته دانی چې دا په یو اڑخ باندې لاړ شي او یو پټي پکې رانه شي زاهد هم ذکر وکړو او د کې زما خیال چې اوس پاکستان تحریک انصاف ته دوه وزیرانو چې پرون کوم خبر کړي د عمران خان وزیر اعظم چې کوم سټیټمنټ پرون راغلی دی پخې کې د ویلي دی چې اوس د ګوري چې دا نور سیاسي ګوندونه چې دي د دې باره کې هم
الیکشن مسلم لیگ نو نو د پیپلس پارټي
ویل کیږي دا سي ویل کیږي ثبوت نشته لري مونږ سره چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي د اغي زیاتره سیاسي ګوندونو د بهر اکاونټونه وی او د دې بهر شاخونه وی چې د اغي په ذریعہ باندې دي د پیسې راسي خو بعضي سیاسي ګوندونه د عام تجزیه کاران دا وی چې اغي داسې یو چلو کی چې پیسې کا اغي اخلي هم یا اخستی هم دي نو اغي لاس په لاس پیسې اخستی یعنی د بینک د لاري نه دي اخستی نغدی پیسې خستی دي نغدی پیسې راغلي دي فرض کا 1 کروڑ روپیا راغلي دي پاغي کې لس لک روپیا لګیدلې دي باقی نوی لک نشته خو دا به سوق ثابتای چې دي پیسې خستی دي ځکه غلاس پلاس هر څه شیخ ستر شوی دا غیس خو د پی ټی آی بار کې چې کوم مسله دل تر اوچتیږي چې هغه سمره چې ما خلک ووري دو او سمره چې را پورونه پدې باندې ما وکړه هغه به دا مسله راوچتیږي چې د دې د بانک په ذریعہ باندې ترانزیکشن شوی نو بیا چې ال تکم ترانزیکشن شوی په بهر ملکونو کې هغه چې دل تر ازینو دا غي بیا د ته منی ټرایل وای چې یعنی د اغه چې کوم اغه لکیر ده
یاد ته غي چې کوم بالکل د پیسو چې
ریخي دي یاد اغه چې کوم اغه جرړي دي اغه بیا الته نه ملاويږي نو اغه سره لګه مسله راځي دا زاهد د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار ذکر وکونو د ډیر مهمه خبره ده چې کوم خبرې ته اشاره وکړه دا د حنیف عباسی کیسو او په دغه کیس کې عمران خان
نواز والا
په دغه کیس کې د مسلم لیگ نواز په دغه کیس کې وزیر اعظم عمران خان چې په هغه وخت کې د وزیر اعظم نو د صادق او امین ګرځول شوی خو د دې فیصلې هغه انګریزي بزته ستنوي مزه چې هغه ډیره لوی جمله ده خو د دې فیصلې پرانا کې ثاقب نثار په خوانی چیف جسټس چې په خپل سلی کړیو هغه دا لیکلیو چې د کورټ اف لا په دې وخت کې خو هغه صادق او امین شو خو دا به دا ګوري چې عمران خان چې دا کم سرټیفیکیټ سپریم کورٹ ته وړاندې کړې دي چې دی فارن فنډینګ یا ممنوع فنډینګ نه دی اخستی، دا به د پاکستان الیکشن کمیشن ګوري، د دې به جایزه اخلي، او که الیکشن کمیشن پرنا کې به دا بیا استول کیږي عدالت ته، او که عدالت دا او یعنی ریښتینی هغه سرټیفیکیټ ریښتینی اوموندو نو دا هر څه به په هغه ټیم کې ثابتی گنو. دغل دا یو شرط کی خودل شوی دا غی فیصلی
دا پاکستان پا اساسی قانون یا آئین کی هم دے چھے آرٹیکل دوش پیتم او درش پیتم چھے کب مادہ دا دا غی ترلان دے چھے صادق و امین غدے چاری دا غنی شنو دا نو دی اثراتو پا هم با لگ خبری وکو چھے آیا دازی سا غرا زی نزاہد تازی سنگا گوری التا پا تاسو نزدین تاسو خبرم دا کورٹس رپورٹنگ کوئی او دا مقدمہ هم ساری نو دی راتون کی سنگ گوری تاسی کچری دا ثابتی گی کچری نو س قانون سوی بیا
نو اس خبر دا دا چی دا دیر غٹ کیس دے او الیکشن کمیشن کا غواڑی نا دے مندے سبا خپل فیصلہ ورکولے شی پاکستانی عدالتونه دی الیکشن کمیشن اختیار چي دي هغه داسې دي لکه د پاکستان های کورټ دی او دنه مخکې کدا الیکشن کمیشن څومره فیصله شوې دي نو هغه په های کورټ کې چیلنج شوې دي او ریورس شوې هم دي او سپریم کورټ ته بیا هم خلک ورشي ورته اوس دا چې کوم کیس روان دی دا خو صرف درې سیاسي جماعتونه دي پی ٹی آئی هغه رپورٹ پیش شوی دی او هغه زیر سماعت دی او دا سماعتونه به مخکې روان دي به خپل صفائی ورکوي اکبر اسبابر ورته راځي وکیلانو ورته راځي دا به مخه اوږدزي لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی هغه کیس هم روان دی حالانکه په پاکستان په پارلیمنٹ کې دننه تقریبا انزلس سیاسي جماعتونه دي چې هغه سیاسي په داتوګه باندې سرگرم دي پاکستان الیکشن کمیشن کے یو سل او پنځه د سیاسي جماعتونو رجسٹرډ دي سپریم کورٹ په فیصله پر هغه دا ویل شي دا تاسو وو دغه کول شي چې هغه خود ورته دا ویل چې تاسو څومره سیاسي جماعتونو دي هغه دا چې اکاونټ سي د دوه چاند مل تاسو او کوي دا معاملہ پډوګه خره کوي چې بده کې فسمره فنڈنگ راضی ہے حکم ممنوع دے حکم غیر ممنوع دے اور اس درے سیاسی جماعتوں پر الیکشن کمیشن کے داکس روان دی اس کو صرف رپورٹ چکم دس گروپ نے کمیٹا راغل دے دا رپورٹ صرف دا پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی اگر دے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز لا پکی پاتی دی اگر رپورٹ کی راضی دا راکی گی لیکن ماتا ناخ کاری چی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی خلاف دمرا غٹا فیصلہ ہو کی چی صفا برکل پا میدان چدن اور راکی نہیں اور دا ختم کی زکا دے پدے با تمام نور چکم سیاسی جماعتوں دی اغو بنی مغٹ اثر پریوزی اس ما تا اخکاری چے کی دیشی چے پاکستان سیاست مان دے چکم عناصر او دے کومو الیم سغز پریشر وی او اغو دباو وی نو کا کی دیشی چے سیاسی جماعتوں معاملہ سخت شوی او اغو خلاف فیصلے راشی لیکن دا فیصلے وہ بیا سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ تے چیلنج شی کی دیشی اگے دا نل اینڈ وائٹ کی ختم ہے کی یا سپریم کورٹ تو ورشی ماضی گم داسی رسوخ پر استعمال مندی شوی دے لیکن پی ٹی آئی ٹارگیٹ آشوانو بیا گورے دا پی ٹی آئی خلاف دیر غٹ دغا پا فیصلہ را برا شیزا کا چی پی ٹی آئی چکم تفصیلات پیش کری دی اور ریپورٹ پرانا کے چی او ساپو رہی کم صورتیال زمو امخ کے دے آگا دا دے چی دیر سا دا شانتا پیسے دیتے ملاوشی بھی دی دا خبر حرس دے چی آگا قانونی دی او غیر قانونی دی لیکن دوی آگا ظاہر کردی
لکہ ساسو پا خبر مانی لکہ دسی دا فیصلی امکان نشتا ظاہر پاکستان جمہوری غرزنگ پا نامہ مانے پا 2006 کال پا سپتمبر کے داغ کے خود لو نو آگے کے منگ پا وار وار بے دا قتل دی چی باقاعدہ صرف دا یو کیس وے ٹارگیٹ کا بولو اب دا بے راخ سنو زائد سنگ خبر کئی کچری داغ کئی نو دیدنور کے سنو ہم سیاسی گندونو پا الیکشن کمیشن کے پراتے دی
نو ګوره دا خو سیاستوال چې څومره دین دی خو هیڅ یو موقع د لاس نه ورکي چې هغه د دې چې کوم سیاسي حریف وي د هغه یو کمزوري نقطه راوالي او بیا هغه خپل خلکو ته یا خپل حمایتیانو ته هغه ته وړاندې کوي او وایي چې دا وګوره دې دا غلط کار کړی د تحریک انصاف باره کې چې دا کیس ډیره زیاته مشهور شو او ډیر په میډیا کې مل اغه وجه یو دا هم دا چې عمران خان
یو خو د سپریم کورټ لخوا صادق ریښتینې او امانتدار اعلان شوی و. د آرټیکل 23 د آئینده لاندې په هغې باندې هم ډېرې خبرې وشوې. بیا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې و هغه په یو بل کیس کې چې د هغه سیاسي جماعت یې نه مني چې دا غلط و په هغې کې دې
نااهل شو دغه آئین مطابق.
مسلم لیگ د عمران خان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دي لوی سیاسي ګوندونه که هغه پیپلز پارټي ده، مسلم لیگ نوم دی، د مولانا فضل الرحمان ګوند دی، عوامي نېشنل پارټي ده، پښتونخوا میپ دی، یا د بلوچو اختر منګل ګوند دی، یا داسې نور دی د ده خلاف دی. نو یو خو دی دا استعمالی، بل دی وایي چې عمران خان ټول عمر یا د وزیرانو د یعنی د کرپشن خلاف یا د بدعنوانیو خلاف کمپین چلولې دی. دا څنګه کېدای شي چې په دې اوس پخپله په دې کیسه کې نو هغې دپاره دا یو ډېر ښه موقع په لاس باندې ورغلی ده. او بل په دې کې غټه خبره دا ده چې دا کیس چې د چا د طرف نه راغلی دی هغه د اپوزیشن سړی نه دی، بلکې هغه د پیپلز پارټي خپل یو بانی مشر دی. بانی مشر دی چې هغه د عمران خان هم یو نږدې ملګری او اکبر اس بابر. نو سیاسی ګوندونه لکه څنګه چې تاسو ته په شروع کې وی چې دی هیڅ کله یو موقع للاسه نه ورکړي چې دی ته په خپل حریف باندې چاغه ته په انګریزي کې خلک وایي پوینټ سکورینګ، یعنی چې پاغه باندې بریا مومي یا پاغه باندې لاس بری مومي، نو دی هیڅ کله هغه موقع للاسه نه ورنه. نو هم دا وجه ده چې د تیرو سو کلونو راسي، یعنی کله نه چې دا کیس مخې ته راغلی دی دغه کیس را اوچتای اکثره.
صحیح زاهد، تاسو د داود خبرې هم واورېدلې چې په اپوزیشن ګوندونه یو موقع هم د لاسه نه ورکوي چې په واکمن ګوند باندې نیوکې وکړي یا هغه د تنقید لاندې راولي. په اسلام آباد کې تاسو ناست یې، هلته څنګه ګوري سیاسي ګوندونو د دې رپورټ راتګ پسته هلته څنګه ماحول دی؟ تاسو به خبرې هم شوي وي، هلته څه وایي د مقتدر حلقیم؟ څه وایي
دا چې کوم پی ټی آی خلاف کاروي روانه ده، پی ٹی آئی هغه چې کوم عہدیداران دي او وارثان دي دا په هغې باندې غټ پریشر دی دا وخت، او چې کوم هغه غواړي چې یاره دا کیس ختم شي. نو زما دا خیال دی چې اوس نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغو دپاره هم دا یو الارمنګ سچویشن دی، ځکه چې دا نمبر د هغو را روان دی. دې پسې به پاکستان پیپلز پارټي نمبر وي، دې پسې به مسلم لیگ نواز نمبر وي، بیا جے یو آئی هغه معاملہ هم روان ده، اے این پی باقی سیاسی جماعتونه هم لا هغو ته بسم الله نه ده شوی. لیکن سپریم کورٹ تک دا دغش وی یا ہائی کورٹ تا دیا دینا پس الٹیمیٹلی چې دا نو بیا پی ٹی آئی التا به هم رجوع کوي، هغو ته به رابطه کوي. او نو ما ته ښکاري چې دا به یا خو اوږده شي خبره، ځکه چې سو پورې چې دې باندې ناراضي په الیکشن کمیشن کې خپل صفائی پیش کوي پی ٹی آئی اور اکبر اس بابر چې کوم درخواست گزار دي، نو باندې به بلا ټیم ته دیکھی لګي. لیکن کدا خبره څنګه چې په آرټیکل 63 کې دا پی ٹی آئی رااله، نو ماته نه ښکاري چې نور څوک سیاسي جماعت باندې نه پاتې، ځکه چې پی ٹی آئی څنګه چې کوم دغه دي تفصیلات هغه هو څنګه څه پیش کړل، اور بلا داسې تفصیلات دي چې هغه نه دي پیش کړی او هغه د دې په غاړه پریوزي اوس. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی سم نشتا دے نہ ہو سکتا تفصیل دی نہ ہو سکتا چیکون دی نہ ہو سکتا پیسہ چے اگر سے سمجھ جا زموں گا بل مل ما خبرو کڑا چا ہو سکتا اس ریکارڈ نشتا دے او لاسٹ رس پیسے اخری علی اور بیا چے دنو دے گا اس چے کم پی ٹی آئی چے کم ریکارڈ پیش کر دے بہ کے دام شغل دے چے آڈ رپورٹ من دے تاریخ نے دے چلو شوی انو الیکشن کمیشن ورتا ہوئے جے دا تاریخ چے نشتا دا خود اکاؤنٹ سگا چے کم رولز دے گو خلاف ورزی دا اور دا بالکل عجیب ہون دے خبرات دے چے سو ایک اڈٹ او کو اڈٹ کے دے اگر پی ٹی آئی اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاس ہوئے دے، لیکن دے مندے تاریخ نشتا دے
صحیح
دا خو بیام سنس دی پیش کر دی، لیکن نو جماعت نو سر ہوئی سو نشتا دے نو دا او دے پر ڈیر کروشل گون سچویشن دے اور گرانا دا
استاد سو پوینا بانی کچری دا ای دا یو اگر انگریزی خبر دا او صحیح یو پینڈورا باکس گوندی یو کلاونی کی داود دیکھی یو پښتنه دا هم راپورته کیږي کومنګ تاریخي تناظر کې د پاکستان سیاسي تاریخ تناظر کې وګورو ځین ګډون باندې خو د پاکستان حکومت یا هغه یو مذهبي دی یا هغه باندې خو پابندي لګیدلی، خو په دې هغه ځانګړي توګه باندې په پیسو په هغه باندې کوم سیاسي ګوند باندې داسې پابندي لګول شوی ده په پاکستان کې؟
نه مکمل چې په خالص توګه وای نو د پیسو په سر باندې پچا پابندي نه لګول شوی، خو په دې باندې ضرور لګول شوی دا چې دوی د یو ملک د مفاد چاغی ته قومي مفاد یا نېشنل انټرست وای دغه خلاف کار کړي. نو پاغي باندې یو مشهور کیس دی او هغه د 1900 غالبا سلور او یایم د نېشنل عوامي پاٹے دے دا د کمچ دا یعنی کم پرست گندونه او پاغي کې بلوچ سم او پاغي کې پښتانه هم وو نو دا دغه گندونو یو پارٹی وا او د دې مشري غالبا ولی خان کوله عبد الولی خان او پدی باندې د پخوانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بټو په وخت کې پدی باندې پابندی لګیدلی وا او پاغي کې الزامات دا لګیدلی چې دی د ملکی مفاد خلاف کار کوي بیا دغه کسان زما خیال دا د حیدرآباد کیس په نوم باندې یو مشهور کیس جوړ شو دوی بیا په جیلونو کې هم اچول شوی اوس مودې د پاره خو بیا چې په و ویایم کې مارشلا الګیدا ضیاء الحق راغې او د هغه وخت منتخب وزیر اعظم بټو ذوالفقار علی بټو اونی ول شو نو بیا ضیاء الحق دغه کیس زما خیال دا دغه په دور کې بس د کیسه رفع د وشو دا خط پکا نو دا یو کیسه شوی خو د دې بل خبردار چې دا سو پوری چې د اوسنی کیس تعلق دی نو عام طور باندې تجزیه دا چې داسې نخ کاری چې یعنی پی ٹی آئی وای اکثر ختم کړل شي ځکه چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو ډیر زیات حالات داسې وي چې په آزاده توګه څه شی نه کیږي یو دم د یو چا خلاف هوا بدل شي نن سبا که تاسو وګورئ نو د پی ٹی آئی خلاف هم دا اوا بدل شوی کنه اسې که وګورو نو دغه کیس چې وو دا په 14 د نومبر 2014 کې دایر شوی دی خو دا غینه پس دا کیس داسې نه دروچت شوی نو دا د هیڅ په حق کې بم نه ک په یو لوی ګوند باندې مکمل پابندی لګیږي بیا ور سره په نورو باندې هم لګیږي
اوس که زاهد هم دې خبرې ته اشاره وکړي چې بیا بټولو خلاف زاهد د پروګرام وخر سره هم لند دی د پای شپې هم دی سیاسی منظرنامه کې په پاکستان کې او په ځانګړي توګه باندې د دې کیس اهمیت او د دې راتلونکي تاسو د پاکستان په سیاست باندې څنګه ګوري
نو اوس دا ډیپند کوي چې راتلونکي چې کوم الیکشن کمیشن کې دا کیس اوس روان دی نو د دې فیصله به کله راځي د دې فیصله به سي کدا فیصله پی ٹی آئی خلاف را لاله نو که های کورټ ته ځي هغه نه پاس چیلنج کیږي یا سپریم کورټ ته ځي نو پدې باندې کا پریشر راغې برا د مختلف چکم اثرات لري په زموږ په سیاسي معاملاتو باندې پایدارو باندې نو بیا خو بګرانه شي لیکن کدا الیکشن کمیشن او وی چې نا دا خو فنډ راغله دی خو دا معمولی غلطی دا او پور راپور شوی دا او ظاهر دی دا بداسي شي دا باسي شي نو بیا خو دا بداسي شي لکه هوا کې چې کلمو غبره پټاو کو او هغه بیا غن هوا او ځین هغه ختم شي او دغه جوړ شوی دی تدی غواڑی انو بیا بدا نور سیاسی جماعتوں نے دپاره بہم معاملات دغشی وہ کارونا د کیس روان دے الیکشن کمیشن کے او ترمز بیا بند ہو بیا بیا اگنور کو بیا چیتن راوچت کو بیا سیاسی جماعتوں نو وسرا پوزیشن غران اللہ غو مرتا پریشر واچا نو اس اغا پ پریشر کی دا اس چگم دغا اداری راغلی دی ددی پرانا کے بدا فیصلہ کی گی لیکن کدا فیصلہ پی ٹی آئی خلاف راڑا نو استاد سو سوال چکم دے دا بڑے رغت پتو گا بڑا بڑا اور سی دا نور سے اصلی ماتون دے بارہ بوم دا سچویشن دے گران سی لیکن مین شے دا دے کہ دا الٹیمیٹلی دا جی ہائی کورٹ تا او بیا بغیر سپریم کورٹ کی چیلنج کی گی گن مت نا اخکاری چے سیاسی جنتوں دے بارہ دم رغت سیاس دا جوڑ سی پاکستان کے او پی ٹی آئی کے دن اوے دے بارہ دا 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 براتوں کے جو مستقبل دے خراب سی لیکن اس ڈیپینڈ کی کہ جی دی رپورٹ من دے الیکشن کمیشن چکو مت فیصلہ کئی اگے من دے تمام
پتہ نہیں معنی ایسا بتا سو دوخا داؤد زائد خبر اشارہ کڑ چے دا رپورٹ فیصلے باندھی با اگے تاسی یو منٹ تیرا سرا سیاسی منظرنامی دک
دو خبری دی یو دے فارن فنڈنگ پر فارن فنڈنگ کیس کا ثابتی گنو اصولن بیا پا پی ٹی آئی وانی پابندی لگی گی دویم دے ممنوع فنڈنگ د ممنوع فنڈنگ کیس کا ثابتی گی نو پاغی کی بیا دا امکان شتے چی دیتا ہوئی جدا سمر پیسے چی تاسو اخستی دا تاسو واپس رکے او دا مونگتا سونا والو پرون چی دا فواد چودری او دا حبیب کم چی بل سٹیٹ منسٹر
وزیر مملکت
دا اغی پریس کانفرنس چی ما آوری دے نو پا اغی کی ما تا دا یو اشارہ ملاو شوا چی دی پا یو طریقے سرا دی دیتا تیار دی چی دا پیسے دا دی نا اوغختے شی او دی دا پیسے ورکی تحریک انصاف دا دا دو کیس عدالت جوړی کی باقی مرحله ډیره زیاتی پرتی دی پدې کیس کې یعنی حکومت که او غاړي چون کې پی ٹی آئی په حکومت کې د اغي که او غاړي اغي پدې کیس کې ډیر زیات وخت لګولې شي وکاله پدې کې مخکنه ولګیدو د به اوس زی های کورټ ته په های کورټ کې کاغي او غاړي اپیل بکیږي بیا به د اغي نه پستا اپیل سپریم کورټ بیا به سپریم کورټ کې اپیل کیږي نو دا ډیر زیات وختونه پدې کې لګي بل د دې کیس کې د پی ٹی آئی بیا اکثر خلاف د پابندۍ فیصله راځي د دې به سیاسي مزمرات بیا ډیر زیات وي پی ټی آئی اوس یو لویه پارٹی جوړه شي وړه پارٹی نه زما خلې هیڅوک بداو نه غواړي چې دا پی ٹی دی اکثر
او ټول زیات وټونه تر لاسه کړو
په دې زما خل چې دا کیس به سنس به وشي خدا به هغه سی به ونشي کوم چې اصولن پدې کې
صحیح صحیح د مشال ډیو قدرمن ودرونکو د مشال ترانه لاندې بحث تاسو واوریدلو زاهد تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو دې پروګرام کې برخه واخلې ډیر زیات مننه تاسو نه او داود خټک تاسو هم ډیره مننه چې د مشال ترانه وخت میسلو او په دې بحث کې برخه واخله کډرونکو د مشال ترانه لاندې بحث په دې ځای رنګ غوړ خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي خو د مشال لوري خبرونه به تر مخام شپږ بجو پر دوام لري
کپی خورک ککابلې دلالای لالای دلالای
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالات څخه خبر شي
زما د سپیچ بین